کی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټي بریدونو د ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري. امریکایي مقامات وی پاکستان د حقاني شبکې او طالبانو د ځپلو لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې د تحولاتو په اړه ریپورټونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان امنیتي ځواکونه په فراه ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کوي. د بلخ مقامات په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. او په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلیانو سرتیرو پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې له امله یو افسر او یو سرتیری وچل شوي او دوه نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات روان دي. وروسته له هغه چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول، یو اپراتیفي پلاوی د عملیاتو د مشري لپاره دې ولایت ته لاړ. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي ویل
لوی درسي سیبان په خاطر ازي رفته بود کې ارزیابي کوران بیبینان از نزدیک اونجا قطعات نو از وارد شدن تا ولایت مکملا تصفیه کنن و عملیات ماریبوی را با پیش ببرن.
پا فراه ولایت که دا تصفیه عملیات روز تلحقی کیگی چی ده تیر دوشنبه پرست طالبانو دا فراه ولایت پر انارداره ولسوالی برید وکرد او دا ولسوالی شاو خواد یو ساعت لپارهونی وله. او افغان امنیتی ځواکونو د هوایی او مزکنیو عملیاتو په پایله که دا ولسوالی برته له طالبانو نیولی ده. د بلخ امنیتي مقامات په مزار شریف کې د نوروز د ورځې لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 4000 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې د نوروز جشن د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن د امنیت په خاطر د تدابیرو په اړه وویل دوی ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی ځواکونه، ملی امنیت ریاست، امنظم او هوایی ځواکونه ټولو د یو مشترک پلان پر اساس مزار شریف ښار په امنیتي توګه پوښلی دی او پر ټولو اصلي او فرعي کمربندونو چې له سرکونو سره وصل دي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. هر کال ګڼ شمېر خلک د سخي جنډې د پورته کولو د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره مزار شریف ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یوایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی دی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه اعلان کړی چې حضرت ګل باران د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم لوبغاړی او د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې مسؤل پاتې شوی دی. د ساحلي فوټبال په بېلابېلو برخو کې په برازیل کې زده کړې کړې دي. له دې سره چې افغانستان ساحل نه لري، خو د افغانستان ساحلي ملي فوټبال ټیم د اسیا په 250 ساحلي فوټبال ټیمونو کې لسم مقام لري. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل دفاع وزارت دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د اسرائیل داخلي استخباراتو یا شنبت ویلي دي چې برید کوونکی فلسطینی د اسرائیل په زندان کې بند تیر کړی او تیر کال خوشې شوی و. که څه هم د فلسطینیانو حماس دلې دا بریت ستایلې ده، خو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ ویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د وژلو پریکړه په خپله روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. هغه ویل
There's very little doubt in people's minds that this is a signature.
دوی په دې کې د شک ځای لګ دی چې دا د روسیې دولت قصدي کار دی. دوی په روسیې کې جوړ شوی کیمیاوي زهر د هغو روسانو پر وړاندې کاروي چې دوی سرغړوونکي ګڼي. په برتانیې کې پخوانی روسیې دو طرفه جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې په څلورمه نیټه د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شول. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل شوی دی. سکریپال او لور یې اوس په بد روغتیایي وضعیت کې په روغتون کې دي. تر دې پیښې وروسته د برتانیې صدر اعظم د تېرې سه شنبې په ورځ له برتانیې څخه د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د امریکایي اتباعو په پرته له ویزو دخولي باید له سره غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ وویل اوسنی توافق چې له مخې امریکایي اتباع پرته له ویزو کولی شي مرکزي آسیا هیوادونو ته سفر وکړي باید له یورو آسیا اقتصادي ټولنې سره هم آهنګ شي. روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس او قرغیزستان د ایسیا یورو ایسیا اقتصادي ټولنې غړي هیوادونه دي. او هغه روسان چې په اوکراین کې اوسې نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې په ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف وکړه. دا اعلان له مخې په اوکراین کې اوسېدونکي روسان به ځکه رای نشي ورکولی چې د مسکو له ډیپلوماتیک ماموریت سره به یې د تماس مخه ونیول شي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې له اوکراین څخه د الحاق شوي کریمیا خلک به د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. ټاکل شوی ده چې په روسیه کې د مارچ په 13مه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دفاع وزارت وی افغان سرحدي ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته ورکړ شوې اجازه دا ده چې د پاکستان د راکټي بریدونو ځواب ورکړي.
برشان اجازه را ده شو که عمل بلمس را اجرا کنند. هیچ نوع با امر ضرورت نیست و نمیتونم که جواب بتن.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر وای ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د نړۍ مطبوعات هم ګورو او د امریکا د یو مقام د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وای پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د هغه څه په مقایسه چې امریکا ترې غوښتي ډېر لږ څه ترسره کوي. برتانی، فرانسې او جرمنی د ایران پر وړاندې د نیو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ځواکونو راکټي حملې زیات شوې دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو پر راکټي حملو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه نور بېځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړ شوې ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ووایي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان سرحدي قواو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب ووایي. د افغانستان دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کونړ ولایت کې چارواکو په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو په اړه خبر ورکړی دی. د شغلی وزیر په وینا افغان ځواکونه د دفاع وزارت امر اخیستلو ته اړتیا نه لري، بلکې ورته اجازه ورکړل شوې ده چې که پاکستانی ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه هر ډول راکټي حملې کوي باید ورته متقابل جواب ورکړي. دی وایي افغان ځواکونو ته ویل شوي چې له هرې خوا چې حمله کیږي ورته ځواب دي ورکړي. هیڅ ډول امر ته اړتیا نه لري او باید حملو ته متقابل ځواب ووایي.
جواب بیتان.
د افغانستان دفاع وزارت وایند هم در از ویل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټ حمله موضوع له ملګرو ملتونو امریکا او ناتو سره شریکه سوی ده او افغان دولت هم در از اسلام آباد څخه غوښتي چې د داسې حمله مخه ونیسي. د دولت وزیر په وینا پاکستان اوس مهال د نړیوالو تر فشار لاندې دی او د افغانستان پر خاوره د حمله دوام شایي پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان راکټي حملې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د کونړ د والي مرستیال د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ماښام په راکټي حمله کې چې د ډیورنډ کرښې له ابلې غاړې د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالي وسوه، یو کس ټپي سو او لسګونو نور خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. ګل محمد پیدار ویل د پاکستان پولی تنجدی په دانګام ولسوالی کې پاکستان شاوخوا 2500 راکټونه ویشتلی چې په نتیجه کې یو کس ټپي سوی او شاوخوا 500 کورنۍ کورو پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د کونړ د والي مرستیال او د افغانستان دفاع وزارت وایند پر دانګام ولسوالی د جمعې په شپه د پاکستان د راکټي حملې په اړه څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي او سلګونه نور بې ځایه سوي دي.
د ملالې بشیر په راپور کې مو واورېدل چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونه زیات شوي دي او دفاع وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونه دغلته امر ته اړتیا نه لري او کولی شي چې د پاکستان بریدونه ځواب کړي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه سوزم غغله ازادي رادیو اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامني پراخوي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمیر چارواکو هم ویل دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیايي پروژو مخه نیسي. د فرا ولایتي شورا بیا مشر بیا ایران او نور گاونډیان پر دې ناامني یو ګرموي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګنده معلومه شوې ده د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځني ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندې میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یوه اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزی له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو نامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فرا ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما تبعیض کې اسناد او موارد وجود داره کې
زموږ له امنیتي او کشفي ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسلوال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګنده او واضحه خبره ده چې په فرا کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا ګاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیايي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلی بختور د ټاپی د ګاز د نلیکې او د فراد بخشاباد بند پروژې د مثال په توګه یادې کړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټور دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو امریکایي مقام ویلی دی پاکستان د متحده ایالاتو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانی شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې دي. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دی چې تر څو پورې پاکستان د وسلوالو پر ضد پریکنده مبارزه ونه کړي، اسلام آباد ته به د امریکا $2 میلیارد کلنۍ پوځي مرسته ځنډیدلې وي. د چارواکي ویلي دي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډېر کم څه کوي. د امریکایي چارواکي ویلي دي واشنگټن په ځانګړي ډول له پاکستان غواړي چې د هغو طالب مشرانو په ضد چې د جګړې پلوي کوي او له افغان حکومت سره د سولې مخالف دي ګامونه واخلي. خو د هغه په خبره داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځي خدماتو ادارې لا هم له افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکایي چارواکي ویلي دي متحده ایالات د حقانی شبکې او طالبانو د پناځینو د منځوړلو لپاره د پاکستان عملی اقدامات غواړي، نه تشې خبرې. پاکستان تر دې مخکې په وار وار رد کړی دی چې ګواکې دا هیواد له حقانی شبکې او یا هم افغان طالبانو ملاتړ کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې د منلو په برخه کې د ناټو د عمومي منشي ټینګار د دې طرحې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په معنا ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان همدارنګه له طالبانو غواړي چې له دې موقع نه په استفادې سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتو شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هغې طرحې هرکلی کړی دی چې د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی پیشنهاد کړه. واصل وصال په ریپورت لري.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وایي دا چې نړیواله ټولنه د دغې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغې طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسیال کې چې د ناټو عمومي منشي یانس ټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط، تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرح وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قیدو شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري وجود هم متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه
خغله مایار وی اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نو موږ وړاندیز کوي چې مسائل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات او خپرونې لوستي او د مهمو مقالو مطالب ځینې برخې در سره شریکوي.
Stars and Stripes Online ورسپانی د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. د Stripes په مقاله کې راغلي د دې لپاره چې افغان پاوز په خپل پښو ودرېږي د الوتکو د ترمیم په برخه کې روزنه ډیره مهمه ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې یو ریپورت خپور کړ چې پکې راغلي وو د الوتکو د ترمیم 80% د بهرنیو قراردادیانو په غاړه دی. د مقالې لیکوال همدارز لیکلي چې بهرنیان د امنیتي اندېښنو په سبب د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر نشي کولای. Stars and Stripes وایي د همدې لپاره که چیرې په یو لری سیمه کې کوم پیښه وشي یوازې افغانان مرستو ته ورتلای شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اوبو د پروژو په اړه هیله مندۍ زیاتې شوې دي. د مقالې لیکوال لومړی د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د کمال خان د بند د رغولو پروژې ته اشاره کړې. د کمال خان د بند د پروژې په بشپړېدو سره به 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 9 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي علي احمد مهاجر چې د نیمروز یو اوسیدونکی دی اوس ډیر خوښ دی ځکه د کمال خان د بند پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د مقالې په دوام کې د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ موجوده لانجو ته هم اشاره شوې ده. ایران په افغانستان کې په خاص ډول په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو پر غولو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان حکومت د اوبو مدیریت د افغانستان او سیمې په ګټه بللی او په ګاونډیو هیوادونو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ونه کړي. په لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې د اوبو د پروژو د امنیت په اړه دوامداره اندېښنې موجودې دي، خو د سولې او جنګ انسټیټیوټ دا وایي د نیمروز د چارواکو په حواله ویلي چې د کمال خان د بند امنیت نیول شوی دی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ او اوس هم یو نړیواله موضوع. برتانی، فرانسې او جرمنی د ایران پر وړاندې د نوي بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپور له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرامو د سوریه په جګړه کې د دې هیواد د رول په تړاو کړی دی. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د دوام غوښتنه کوي، برتانیې، جرمني او فرانسې د اروپایي اتحادیې هیوادونو پلازمینو ته د ایران پر ضد د نویو بندیزونو وړاندیز لیږلی دی. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکوي چې دا سند چې د جمعې په ورځ لیږل شوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په عکس العمل کې دی او همداراز له ایران سره اټومي موافقې ته د ټرمپ د ژمن پاتې کولو هڅه ده. د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. رویټرز د دوو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سند په اروپایي اتحادیه کې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د ملاتړ ازمایلو لپاره لیږل شوی دی. د اروپای اتحادیه د اصول لمخه ټول 28 غړي هوادونه باید له داسې بندیزونو سره موافق وي. رويټرز اروپای اتحادیه ته د لژلسوي سند متن راخسته چې وایي موږ به پراتلونکو څو ورځو کې د هغو کسانو او سازمانونو د نمونو لیست ولېږو چې باید بندیزونه په نقشه کړي. په دغه سند کې په ځانګړې توګه د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او د سوریې په اوکلنه جګړه کې بشار اسد له رژیم سره د ایران د ملاتړ په اړه ویل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند مکماستر د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل په سوریه کې د بشر اسد رژیم پرته له توپیره خلک وژلي ځپلي وژي ساتلي ورباندې جنسي تیری کړی او کیمیاوي وسلې ورباندې کارولې دي. د نړۍ ټول مدني هیوادونه باید په سوریه کې د انسانانو ځپنې ته د لارې جوړولو په خاطر ایران او روسیا مسؤول ونیسي. سند وایي چې برتانیا، فرانسه او جرمني د می میاشتې تر 12 نیټې ور وړاندې له موافقې سره د امریکا د اخري او ترګن ملاتړ لپاره د ترامپ له ادارې سره په تماس کې وو. د وړاندیز له مخې دا بندیزونه به ملیشي او قومندانان هدف ګرځوي او له سوریې سره اړوند د اروپایي اتحادیې له مخکې بندیزونو سره سم به پر سفر بندیز لګوي، شتمنۍ به کنګل کوي او له دولتي او شخصي شرکتونو سره سوداګري په نقشه کوي. مخکې ترامپ تهدید کړی و چې امریکا به له ایران سره له اټومي موافقې څخه ووځي که په دغه موافقه کې ځینې تغیرات رانسي. د دغو تغیراتو لپاره اروپایي ټولنې او د امریکا کانګرس ته د می میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. ترامپ ټینګار کوي چې تهران د اټومي موافقې له روحیې سره سرغړونه کړې او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. ترامپ غواړي په ایران بندیزونه دوام وکړي، د دغه هیواد پر اټومي پروګرام نړیوال څار زیات کړي او پر بالستیک توغندیو پروګرام محدودیتونه وضع کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د ملکی انرژي د مقاصدو لپاره دی او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ردوي. له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هغه مهال اندېښنې راپورته شوې چې روانه اونۍ ترامپ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي ریکس ټیلرسن له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړی و. ترامپ د ټیلرسن پر ځای د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو نوماند کړ چې د ایران او د دغه هیواد د اټومي پروګرام سخت مخالف دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د هند سینما یا بالیوډ د پر افغان امپراتور احمد شاه بابا یو فلم جوړوي. په دې فلم کې به د احمد شاه بابا رول مشهور فلم ستوري سنجے دت ادا کوي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سنجے دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شوډل شوی او په 1918 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوې ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سنجے دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر سادا شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې په خوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوی فلم کې د هغه نقش منفي شودل شوی وو. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رپی اولاد شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي رادیو څخه هیله ده دا چې زما پیغام ورکوړو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او وزارک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک، دویم لین سړک باندې پرتې دي. د دې سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر زره پیل او زما دا پیغام ورکوړو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام.
السلام علیکم. زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د موږ مشونه دولت دې ځند کړی دي. انده تاریخ ورځی بعد موږ ته یو مشوره راکې. موږ خپل لکور یو سرباز یم، اور کې مینه غالي ده رکھ لکه نه د پښتو چې شنه توښتا دی غاټي وټي ساړي. موږ مشونه ولې ځندې دولت نه مې دا وخت نه چې موږ د مشونه پټې مواله کې دے وطن دی پاک او ونی تو یو داسے کرونا ولے من سره کی بس سلام آزاد ر دا پیغام دی ورس
السلام علیکم بادشاہ زمان خستاریم بزنی خیلی دیگانی کلی سخا ند شکور طولو سوا دخوش طولایت ند شکور طولو سوالا میگتا باید سلاس کرد میگتا باید آقا بندینا جرشی دیو بو بندینا و پخال کم و بار جر دی میگیل اصلا سای نشی که ولی که میگ بزور تا وزور مرزی میشی با بس نشی کلالای میگ در ضرورت بطلا دی حکومت ساتره میگ دولت میگ گیر ساتره ایچ پام لرانا نا دواتا کلی نا دشا کتول سالای تا خوصول ایت سخا آمن دای جگلی نشتا پاکه باید میگ تا دیر پام لرانا واشی مسلوب
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده داد ازادی راڈیو دریز نده تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:30 بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان امنیتي ځواکونو په فراه ولایت کې د دولت د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي دابیرو په لړ کې شاوخوا 4000 سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل پوځ وویل چې دا پیښه تروریستي عمل دی او برید کوونکی په ټبي حالت کې پروختون کې دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ ویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د وژلو پریکړه په خپله روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین کړی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د امریکایي اتباعو په پرته له ویزو دخولي بیا باید له سره غور وکړي. او هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولای د روسیې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف وکړه. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه کورکلې او د ګوړې اچار اوري. خو تر هغه مخکې په هلمند ولایت کې د تاریاکو او کوکنارو د کښت د بدیل په توګه د پستې د حاصلاتو د پستو د ودې او کرلو په اړه زموږ د همکار محمد الیاس دایی تفصیلي رپورټ اورو.
محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجی او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیلګي پوجي کوي. دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا 4 کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل سو. 3 کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راتول پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
افغانستان خلک تاریخ کرا کیږي تر تاریخ دا ډیر ویلي هغه ایرانیان او سپینزرو چې مکسیکا کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کرا کی زما تر ما چې بل سپینزرو ول دا پستی چې با چې تاریخ کرا خود به خود ورک ما په دغه شروع کوم شه د افغانستان خپل ډیر علاقه ور سره درلود لرم او وسم لرم لاس لا کر جوړي په تاریخو نه جوړي زموږ ته څه ګرځي اما په دغه جوړي چې د خیر خدای سان کې وینم سړي خواري ور البته د همزه کله شو خوند ورم زکم نه ده سرخه کده کلاکه ده نو کلر د پښتو د پاره ډیر مناسبه نه ده.
د هلمند غنم ډیر انار او اندوانې لږ مشهور دي. خو کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې ان د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي سره له دې چې د کوکنارو د ښه بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه ده ورکړې. بدیل کې دایسي محمد لال وایي پسته ښه بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي. ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل سوی.
راغی دلی ول ز ساسره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کوم فلم ورداري وکړل او نور ز ساسره کومک کوم دلی انار منارو خپخانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شولر
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرلسوی کشت احسایا نه د خبره سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لک او څلویر زر هکتار مځکه په کوکنارو کرلسوی و. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنګ او خوند له مخې ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نیالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2018 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاح سو تخمونو او سرو ولګول سول خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال ول تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
که من خ بدیل د خپل بزګرانو د پاره پیدا نکو نو دو اړکیږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښت ته مخه کی نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو ښه بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي، د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کېږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنوو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده او بل د انجینرانو خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته اندېښته توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو مځکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي ځکه په دشتي مځکو کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیزې مځکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنکړي. محمود الاستای د ازادي راډیو هلمند.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې راتلونکي نوې کال په خوښۍ سره پیل کړئ. په کورنۍ کې نوروز څه ډول لمانځل کیږي، هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز لمانځنه څه ډول کوي، په نننۍ خپرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز لمانځي او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي لمانځلی. په دې اړه مو د دیني عالم نظر هم راخیستی. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
هر طرف
قدر من اوردونکو د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه. افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لای هم کوي. د نوروز پر تا اکثره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځې نشي نمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیرافضل، ولایت کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوروز په بیغم ازله باندې خلک لمانځي، چزلې بیغم وي. خلک په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز ته ولکه بیخي فکر شي، ولکه داسې دقیقې چې ته له مړي له مرګ له انتحار له انفجار است کنه خلاصې کنه، ته نوروز په کوم زله لمانځې؟ ولا چې سبوي له کور څخه راوځو که ته بیګا پورې دا تمه لرو چې بېرته به مونږ کور ته ورسېږو، نو د چي لمانځلو د چي نوروز.
نصر احمد امر خیلی ما در میدان استدون که ایمه ساده جور منوسی و سیو خرید و که و کالی و اخلی و میوه چه ای کار نسته، هر فامیل که یو نفر کار که اینو طول بیکاره دی پیسی سی نه اینو ایچه نکی نه چه اخصای سی نه کالی نه میوه نه دیو شای.
نوی کال او نور مناسبتی ورځو ته تر ټولو زیات ماشومان خوشاله کیږي، غواړي نوی جامې ولري او کورنۍ په چکر بوزي. موږ په درېمو مکروینو کې له داسې ماشومې جلۍ او نیکه سره مخ شو چې له لرې په څېره کې فقر او غربت ښکارېده. له دواړو سره مو مرکه کړې، د اورېدلو بلنې درکوو.
فرزانه، موږ نوروز نه ویښ پوهېږو نو چې څه ده.
ولې نه پوهېږې؟
غریبانه نی کنه.
نوروز نه لمانځې؟
نه پلار مې هغه ده لیونۍ ده.
پلار مې صاحب خراب دی.
پلار دې ولې څه تکلیف لري؟ څنګه لیونۍ سوی ده؟
لیونۍ د کاکا مې په کولنګ باندې په سر وهلی.
اوس نو بیا د نوروز په ورځ تیسي کنه څه کوي؟
کور کې پروت ده، موږ خپله وهي.
کار مار نه کوي
وهیم.
او
دا اوس نوروز را روان ده، ته خپله په زړه کې څه غواړې؟ چې یعنې څه رقم باید اوسي؟
زه غواړم چې چکر ته لاړه شم خو څوک مې نه بیایي. ټول کاکاګانې خوځې مې ځي نورځي، مونږ کرار کور کې ناست دي.
په کور کې څوک اسه یې؟
مونږ پنځه خویندې، یو مې د مانه لږ زره مشر د ورور او یو د پنځه خویندو پسې شوی.
دا پنځه واړه ټول په کور کې تېروی؟
او
هېڅ کله دې نه یادېږي چې نوروز کې تاسو میلې ته چېرته تللی یې؟
نه
هېڅ وخت.
په زړه کې مې دا ارمان ده چې مونږ پلار مې ښه شي، ورور مې کار وکړي او مونږ ټول سره ښه شو.
دا سړی دې سره دا د بابا ده؟
او
دا یې دی نوروز کې چېرته نه بیایي؟
نه، دا هم غریب ده کنه.
کاکا نوم دې څه ده؟
زما نوم سخیده.
ته راته ووایه نوروز کې څه شی کوي تاسو؟
هره خورې چې هم نه کوکره همه کاله کې ناستي، زه خو په غوږم کوني ما په سترګم دونه چې نه وینم. سړی پیسې وندي په چي بلاړ یا سړی پیسو بند.
کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شئ.
کسانو وایي دا ضرور نه ده چې له توان څخه د لوړ مصارف وشي. هر څوک که نوروز د خپل واس تر حده تجلیل کړي نو اقتصاد ته به تاوان نه رسیږي. نورې خبرې د کابل له اوسیدونکي عرفان احمدزي نورو.
دغه ورځ باندې چې ده، دا چې متفاوت فضا او هوا او موسم راځي، دغه خلکو کې یو ډول خوشحالي موجوده. یعنی خلک داسې احساسوي چې دغه ورځ چې ده دا باید ولمانځل شي. له اقتصادي اړخ نه به نوروز چې ده لمانځل لکه بعضي سیمو کې چې خلک یې کوي کنه، سی هغو ته ډېر زیات میوې اخلي، ورسمه میوې او همداسې کالي، دا به هغه یو څه مشکل وي. ځکه په اوسني وخت کې د افغانانو اقتصاد دا نه ایجابوي چې دومره زیات غذاب مصارف دي وسي. په داسې شکل باید ولمانځل سي چې اقتصاد ته زیان ونه رسیږي. یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډېر زیات لګښتونه وکړي، مثلا ډېر قیمت بها کالي واخلي، میوې واخلي. ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوی موسم شروع سوی دا، دوی چې دا باید یو ډول خوشحالي وکي، په خپل منځو کې سره کېني، میلې وکي او یو ځای بل ځای ته سره لاړ شي. موږ په خپل دومره زیات قوي اقتصاد دا چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده، خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډیر پخوانی او لرغونی دود دی، دغه ورځ چې دا د لمانځو
یو شمیر میرمنې هم د دې طرفداري نه دي چې د نوي کال د نمانځلو لپاره ډېر مصرف وشي. د میدان وردګو اوسیدونکي سهیلا هم دا خبره کوي.
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته له هغه نه خپل مصارف وکړي. عموما د مونږ په ټولنه کې داسې رواج ده چې که نه لري هم کله ویني چې فلانی دونه مصرف وکړي باید زه هم همدومره مصرف وکړم، خصوصا ښځینه چې دوی ډېر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې. او زمونږ ښه ده معمولي مصرف کوو، دومره مصرف نه کوو. مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو، اف میوه جوړي. کورنۍ عاید یا د یو نفر عاید میاس کې 8000 روپۍ ده، دا د یو نوروز لپاره لازرو نه هم ډیر مصرف وکي، اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کیدی. تر څو چې میاس ختمیږي او د دوی نور معاش راځي، دوی مجبور کیږي چې له نور خلکو څخه قرض واخلي. ځینې کورنۍ جنجالونه د دې ترمن باندې پیدا کیږي. همداسې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکولای سو، د یو بل کار لار سو، خپل خوشحالیان یو بل سره شریک کو. دا مونږ لپاره یو ډیر ښه رسم رواج کیدی سی، او یا په خاتو ګمږه کولای سو چې نوروز ولمنځو.
د پغمان اوسیدونکی احمد جان چې یو پلار دی وایي دای په دې نیت د نوي کال لپاره خپلو بچو ته نوي کالي اخلي، میلې ته بیایي او له نورو ورځو څخه متفاوت خواړه برابروي، چې وایي بیا به ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي.
موږ په نوروز کې اکثرا خپل ماشومانو ته ښه خواړه برابرو او دا په دې نیت باندې برابرو چې که چیرې د نوروز په اوله ورځ باندې خلک د ژوند یا د ورځ په ښه شکل باندې پیل کړي، دا ته یو کال تر اخره پورې به د دوی د ژوند او هغه ښه وي. د په همدې خاطر باندې خپلو اولادو ته نوي کالي هم کوو، هغوی ته د خوشحالۍ زمینه برابروو. دغه وخت کې د لمر وړانګې تودېږي، د کښتو کار لپاره زمینه برابرېږي، خلک ځي د دهقانان د دهقان میله جوړوي، حتی د موږ خلک دقانان راوزی په دغه اول د پسرلی کې خپل دغه مالونه سی غوبانه قلبی کولې، په غوبانه قلبی کوي لاګونو تراوزی او په اصطلاح اته وای دی غویو غاړي باسو.
د بګرام اوسیدونکو افغان احمد زئی وای چې په اوس وخت کې چې انتحار، انفجار، غم او اندېښنې ډېرې دي، اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزو اخته کړي دي. نو د داسې ورځو منځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکار وستلو لپاره یو بهانه ده، نو باید ون منځل شي.
د نوروز منځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي که نه لمانځي، خو د مال نظر سره چون افغانان جنگ ځپلي خلک دي، درې څلور لسیزه جنگ لیدلې ده او افغانستان خوشحالیو ته اړتیا لري، موږ افغانان باید نوروز ولمانځو په هر حالت کې. په افغانستان کې معمولا هر ورځ انفجار ده، انتحار ده، وژنې دي، بیگنا خلک وژل کیږي او موږ دې سره ځوریږو، ځکه یو افغان چې وژل کیږي په دې معنی چې ټول افغانستان هغې سره دردیږي. نو که دغسې ورځې موږ ته په مخه راځي، مثلا لکه نوروز شو، اخترونه شو، موږ باید دغه ولمانځو، ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هیوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی سي. هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړلی شي، باید موږ هغه ورځ ولمانځو.
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بېوزلۍ او ناامنۍ سره د اهمیت کړ چې ویل د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی، نو ځکه نن منځي او نه هم په میلو ځي. دینی عالم بسم الله پاړه وایي
در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی نداره. اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان عید تجلیل میکنه،
د نوروز جشن نیول په شریعت کې حرام دی. خو کچیر څوک په دینم منځ چې کال نوې سوی او بزګران د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی کوم استون زنه لري، بیا په تیر اوس وخت کې چې د خوخی لپاره دونه زمينه نه برابرېږي، کچیر د نوې کال ورځې هی تیریسي څه مشکل نه سته. درنو دوستانو، دا د کور کلی خبرونه تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال، خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
تکړه مبصر خپل سر صاحب
ا
اوریدونکو لیکونه را لیکلې دي او څو پوښتنه یې کړې دي که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمېر کم شي ښه دي او که ډېر شي
د ولایتونو شمېر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی د والي صاحب ورور د والي صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی او ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یې د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپل سر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تېره چاړه یې په لاس کې او تېره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک یې د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تېرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی
بادالی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بیغمه شي پلورون کې د جریمې لغمه او دریم د اصلي او جالی مال تفاوت لمنځه لاړ شي
خیټې په درې ډوله دي
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خیټې چې له دوی مخکې روانې وي د چارواکو او زورورو خیټې چې له دوی سره یو ځای روانې وي او د غریبانو چې په کلمو ور وچې شوي وي
په درې کسانو دی خدای ورحمېږي
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري
په کلیو کې درې شیان ښه ارزانه دي
بیکاري غیبات او بدنیتی
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي
یوه یې د چاپړوسۍ بله یې د چالاکۍ او جعلي اسنادو او درېیمه یې د واسطې
د غټو چارواکیو درې نه وي.
لومړی موټرونه او باډی ګاردان ډیر وي، دوهم چې وادي په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او دریم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځله د غوښو اخیستونکو سترګې باسي.
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خورې راځه دغلته به کینو، زه هم یوازې یم، سره و به غیږو، پام به مغلط شي.
خدی ویل تانک یو.
خود به په تنګ یو، په دې وران او ویجاړ وطن کې به څه وکړو؟ راته ښکارېږي چې اوس له بهره راغلی یې.
اوکې، دا یو دوه ورځې مخکې له اروپا راغلی یم.
څومره ښه، لکه چې کوژده کوې.
اوکې، څنګه ژر پوه شوې؟
له بهره چې زیاتره خلک راځي د کوژدې لپاره راځي. څه بې کړو خورې، د دې وطن نجونې خو له ښاپیریانو نه زیاتې دي، خو غریبي ده نو.
تم لورګانې لري؟
هو، څنګه یې نه لرم، درې لورګانې مې دي لکه درې ګیسونه. یوازې ښکلا یې نه ده، بلکې هره ګوته یې طلا ده. داسې کار نشته چې د دوی نه یې زده.
مثلا کوم کارونه یې زده دي؟
پخلی، ګنډل، مینځل. ابل او ورځ مې مشرې لور چې تر اوسه نه ده کوژده شوې، داسې اشک یې پخې کړې وې چې میلمنو نږدې ګوتې ورسره خوړلې وې.
ولې ګوتې په دې کې غورځېدلې وې؟
نه پوه نه سوې، د مړۍ په وخت کې یې له ډېره خونده د لاس ګوتې ښیم.
نو دا خو بیا ډېرې لایقې نجونې دي.
خدای دې له بدو سترګو وساتي. هغه دوه ملور مې چا له نظره کړه، درې ورځې یې په سترګو درد و.
بیا د ډاکټر ته بوتله؟
نه، د نظر تعویز مې ورته وکړ، ورسره ښه شوه.
د نظر تعویز؟
هو، غټې غټې بڼوړې سترګې دي چې هر څوک یې وویني له نظره کوي یې. دغه ماته وګوره، له ما نه یوه یوه لویشت لوړې دي. هر وخت یې سر په دروازه کې پاس لګېدلی وي. هر ورځې روی باران ځي او راځي، خو پلار یې وایي چې په بهر کې ورکوم.
د پلار به یې بهر خوښ وینو؟
هو کنه، په بهر پسې لیونی دی. ودې نه وایل چې د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی؟ زه خو زوی نه لرم.
نو حتماً به دې ورور ته کوژده کوې.
نو نو، زه راغلی یم چې په خپله له کوم ښه زلمي سره واده وکړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22، او جلال آباد 4.
لکه دوران خارد هندارو پشان دا تازه ممات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دو وطن زغرو دلارو پشان خوت میادی دو وطن زغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلقنا واری چسی دسوزگارو پشان رو خلقنا واری چسی دسوزگارو پشان